بجې شپې د رواني او سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه ورپسې څو راپورونه. استرالیایي خبریال الین اودینیل وای طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه جعلي ټویټونه او د جاسوسۍ ادعا رښتیا نه دي. اودینیل له دې سره د طالب ویاندویانو سیالي د مسخرې وړ بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې استرالیایي خبریال الین اودینیل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او زیاته کړه چې نور به د خبریالانو په نوم بهرنیو جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. خو اودینیل بیا ویلي چې د طالبانو لخوا که بخنی غختلو او افغانستان وتلو ته مجبور شوه چې لا وړونجونو سره د طالبانو د اجباري ودونو پاړه پر افورنو کار کړی وو. تاکل شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیل شي. د متحده عرب اماراتو د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د راپور له مخې د دې بسونو تګ راتګ په د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر محمد صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي تیرونی په کابل کې وو او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسایلو خبرې کړي. د قرغزستان ولسمشر وایي هیله مند دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به د افغانستان په برخه کې خپل اقدامات په همغږۍ ترسره کړي. انټرفاکس خبري اژانس پرون د قرغزستان د ولسمشر صادر جپاروف له قوله خبر ورکړ چې پرون د جولای په 22مه یې ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د اټکل وړ نه دی او د ثبات لپاره یې باید هڅې وشي. تمه ده چې د جولای په 23مه او 29مه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې قرغزستان یې همغړی دی د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د انګلستان پخوانی توپوهونکی جناتن ټراټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان پر روانو لوبو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره یوځای شي. دا لوبې د اګست په 9مه د آیرلند په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18مې نیټې پورې به دوام وکړي چې په ترڅ کې درې ورځنۍ او 15 شلاوریزې لوبې په پام کې نیول شوې دي. او روسیا او اوکراین چارواکو په استانبول کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس اوکراین کولای شي چې خپل غله بهر ته صادر کړي څو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو رامنځته شوی بحران ته د پای ټکی کېږدي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د اوکراین د تاسیساتو وزیر الکساندر کوبراکوف ته د موافقې اړوند جلا اسناد پرون له ملګرو ملتونو او ترکیې سره هم لاسلیک کړل. د پرونۍ موافقې په اساس د اوکراین په بندرونو کې پاتې 22 میلیونه ټنه غنم او نور غلجات اوس بهر ته صادرېدلی شي. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه خپرونې ته ورشو څو راپورونه. د طالبانو حکومت استرالیایي خبریاله چې تېره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورنه کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې لین اوډینیل ته به بیا هېڅکله افغانستان ته د سفر اجازه ورنه کړي. خو میرمن اوډینیل له افغانستانه تر وتلو مخکې ویلي وو چې بیا به هېڅکله افغانستان ته ستنه نه شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر په یو بیان کې چې لهجه یې ډیره تنده وه استرالیایي خبریاله لین اوډونل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او ویلي کل طالبان به د خبریالانو په نامه د استخباراتو مامورین په خپل هیواد کې پرې نه ږدي. د طالبانو استخباراتو میرمن اوډونل د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې ونیوله. هغې وروسته ادعا وکړه چې طالبانو له دې وغوښتل چې د خپلو څو پخوانیو راپورونو له کبله بخښنه وغواړي که نه زندان ته به واچول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي دي چې د استرالیایي خبریالې غوښتل په افغانستان کې د نظام پر ضد پروپاګند وکړي او کوم استخباراتي ماموریت ترسره کړي چې د ده په وینا له هېواده شړل شوي او نور به د آباد لپاره افغانستان ته نه راپرېښودل کېږي. لین اوډونل یوه ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په 3مه له افغانستانه ووته او پاکستان ته ولاړه. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پر فارن پالیسی آنلاین په یو مطلب کې ولیکل چې له دې وروسته به هېڅکله نه دا او نه نور لویدیز خبریالان هم افغانستان ته ولاړ نشي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنو له دې پیښې وروسته سخت غبرګون وښود. پرون ماښام د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی له طالبانو وغوښتل چې د رسنیو پر ازادۍ بریدونه سمدستي بند کړي. د ټولنې په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د طالبانو چارواکو میرمن اوډونل ګواښلې او په زور یې مجبوره کړې چې خپلې څو لیکنې بیرته واخلي. همداراز د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ورما ورځ وویل طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د ځورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارتینز د لا سیرا وویل د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. لین اوډونل په تیرو نږدې دوو لسیزو کې له افغانستانه راپورونه ورکول. هغې په کابل کې د اسوشیټیډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو د دفترونو د مشرې په توګه کار کاوه او اوس مهال د فارن پالیسي مجلې لپاره راپورونه برابروي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت آسترالیایي خبریال لین اوډینیل په جاسوسۍ تورنه کړې ده. میرمن اوډینیل د سه شمې په ورځ په کابل کې د طالبانو استخباراتو ونیوله او یوه ورځ وروسته د جولای په شلمه له افغانستانه ووته. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د خبریالانو فدراسیون له مرستیال ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی یې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د پروني ټویټ د لحن په اړه ترې پوښتلي دي.
زه فکر کوم چې د ښاغلي مجاهد د ټویټ ادبیات ډېر تند ادبیات دي، له عصبیت نه کار پکې اخیستل سوی ده او دغه ډول څرګندونې د یوه دولت یا د یوه رژیم د ویان لخوا نه د ټول دولت دغه موقف او رسمي نظر په نمایش ږدي، سره له دې چې زه مطمئن یم د دې ټویټونو تر شا به د هیڅ یوې څارنوالۍ تحقیق او د هیڅ یوې محکمې حکم نه وي موجود. اما متاسفانه زه فکر کوم چې دغه ادبیات عکس العملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس.
ستاسو په نظر کوم دلیل کولای شي چې یو خبریال یا یو خبریاله په دې رقم سره په جاسوسۍ متهمه کړي پرته له دې چې هیڅ ډول اسناد هم وړاندې شي؟
کوم مسله چې د یو خبریال یا یو خبریال په جاسوسۍ باندې متهمه ولای شي، دلته باید کره اسناد موجود وي، کره تحقیقات وي، کره رپورټونه موجود وي او په دوی باندې عملا داسې اسناد ثابت شي چې دوی د یو هیواد د ملي منافعو ارضی تمامیت په ضد باندې کار کوي، یا دوی د دغه هیواد وسلوال پوځ د مهمو زیرمو د تثبیت لپاره په غیر قانوني شکل باندې اقدام کوي، او هغو مواردو ته د لاسرسي دروازې هم قوانینو بندې کړي. دغو مواردو کې کیدلی شي چې سړی ورته ووایي چې دا په دې باندې جاسوسي تور ولګېږي، او تور کله چې لګېږي یا اتهام کله چې لګېږي هغه باید د قانوني مجرا او له طریق نه طی مراحل سي، او هغه مرحله قانوني مرحله خپله طی کاندي، پولیس، استخبارات، وروسته څارنوالۍ تحقیقات وکړي او محکمه پرې باندې حکم وکړي. زه په دې مطمئن یم چې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد د ټویټونو تر شا داسې کوم حکم موجود نه دی، یوازې هغه عصبانیت موجود ده چې د خبریال میرمنې د ټویټونو په مقابل کې د عصباني سوی ده او دغه ټویټ یې کړی ده. که چیرې دا رښتیا په دې باندې دغه تورونه ثابت شوي وه، بیا نو زه ورته پیشنهاد کوم چې دغه جرایم چې دوی اتهام لګوي چې ترسره شوي دي، د دې جزا یو ټویټ معذرت نه ده. هغه د افغانستان قوانین د هغو لپاره ځانګړي احکام لري، هغه ولې تطبیق نه سوله؟ نو نه تطبیق د هغو قوانینو یا د احکامو د هغو قوانینو دا په صراحت راښیي چې دا تور هم یو واهي تور ده.
او رسته پښتنه بومیا صاحب چې آیا دا پیښه به په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نړیوالې رسمیت پیژندنې ته جدي اړتیا لري، له افغانستانه د نړیوالو رسنیو او خبریالانو د راپور ورکولو پر بهیر ناوړه اغیز ونه کړي؟
زه فکر کوم چې هغه مسایل چې د طالبانو په مزاج برابر نه دي، نړیوالې رسنیو نړیوال خبریالان که هغه راپورته کړي او بیا دوی دغسې په بنسټ تورونه پې باندې لګوي، دا به د دې لامل شي چې نړیوال رسنی د افغانستان د حالاتو نه ځان لری کاندي. زه فکر کوم دغه عمل چې اوس دوی ترسره کړي ډیر شبیه دی د همسایه هیواد ایران هغو کړنو ته کوم چې دوی د نړیوالو رسنیو نړیوالو خبریالانو په وړاندې ترسره کوي. او دا د پولیسي نظامونو یو اصل ده چې څنګه خبریالانو رسنیو ترمنځ یو ویره خپره کاندي چې دوی بیا اقدام دې ته ونه کوي چې ګواکې رښتینی رپورټونه وکړي. نو داسې معلومیږي لکه د موږ همسایه هیوادونه چې د مطبوعاتو په برخه کې د غلطو مشورو د افغانانو ضد مشورو ماشینری ډېرې کلکې فعالې شوي.
ازادي راډیو ته خوږ یاست. پر طالبانو یو ځل بیا غږ شوی چې د نجونو ثانوي ښوونځي پرانیزي. په کونړ کې پرون په یوه لویه غونډه کې قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه. د مشرانو ټینګار وکړ چې نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې پرون په یوه لویه غونډه کې چې د طالبانو ځینو مشرانو هم پکې ګډون کړی و، د افغان نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو غوښتنه وسوه. په غونډه کې یو قومي مخور او دینی عالم مولوي سید ولی الله ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ټولنې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دینی عالم له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو څرګندونو په اړه نور وضاحت هم ورکړ.
یو اسلامي دولت خزینه ډاکټرۍ ته ضرورت لري، یو معلمې زنانه ته ضرورت لري، حتی په ځینی اوقاتو کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري، یا د ټول ارګانونو چې دې ته ضرورت دی چې باید تعلیم وکړي. دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي.
مولوی سید ولی الله په غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان باید افغان نجونو ته د اسلامي اصولو او حجاب په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په کونړ کې د دینی عالمانو، مشرانو او مخاورو د هغې غونډې کلک ملاتړ او هرکلی کوي چې په کې لشپږم ټولګي د پورته نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه شوې ده. د ښاغلي کرزي په ټویټ کې راغلي چې دای د هیواد پرمختګ او آبادی د نجونو او هلکانو له تعلیم سره تړلی بولی، او د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې په دې اړه د هیواد د عالمانو او مشرانو غږ ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. پر عامو افغانانو او قومي مشرانو سربیره د طالبانو ځینو مشرانو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو معین شیر محمد عباس تنگزي هم د نجونو د تعلیم په پلوي یو لړ څرګندونې کړي او زده کړې د نجونو اسلامي حق بللی دی، خو د طالبانو چارواکو د دې حق د مخنیوي لپاره واضح دلیل نه دی بیان کړی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
راتلون کې ونی د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم بلل شوی دی، خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې دا بلنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد یو جګپوړی چارواکی به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي.
هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په جوړیدونکو کانفرنس کې به هندستان هم ګډون وکړي. هندی رسنۍ د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم دا غونډه ځکه مهمه بللې چې د دوی په باور پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو د یو کال له تیرېدو وروسته جوړیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ د شلو هیوادونو او د څو نړیوالو ټولنو پلاوی برخه واخلي او د افغانستان امنیتي وضعیت او بشری بحران به وڅېړل شي. هندای ژورنالیست او شنونکی انند سهای چې د افغانستان په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی وایي د تاشکند په غونډه کې د هند ګډون د خایي چې نوې ډیلی غواړي له طالبانو سره نږدې اړیکې وپالي او په نوی ملسیزه کې د طالبانو له لومړي حکومت سره په اړیکو کې تیروتنه تکرار نکړي.
هند له خپلو پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه کړې ده.
هغه مهال چې طالبان د مجاهدینو د حکومت له پرزیدو وروسته واکمن سول او هند له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لرل. خو د روان کال په پیل کې هند د سیمې د استخباراتو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و چې ازبکستان هم برخه پکې لرله. بحثونه اوس پر افغانستان متمرکز دي. کله چې د ټوریزم یا د سیمې د ثبات خبر راکېږي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو تر ضربین لاندې وي.
ښاغلی سهای زیاتوي چې افغانستان د هند نږدې او پخوانی ملګری هیواد دی چې نن له قحطۍ او نورو ستونزو سره لاس ګرېوان دی او هند غواړي مرسته ورسره وکړي. سهای افغانستان ته د هند لخوا د غلې مرستې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې نوی ډیلی غواړي په افغانستان کې خپل حضور وساتي، خو نه د سفیر په کچه، نو ځکه یې کابل ته یو ډیپلومات استولی څو له افغانستان سره د هند د مرستو چارې همغږي کړي. د نوموړي هندي شانون کې په باور تر اوسه څو هندي پلاوی افغانستان ته تللی دي، خو دواړه خواوې نه غواړي چې په اړه یې تبلیغات وشي. د افغانستان د امنیتي وضعیت او اقتصادي پرمختګ په نوم له دې کنفرانس وروسته د جولای په 28مه او 29مه د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه هم په تاشکند کې په پام کې ده چې به له شکه د افغانستان مسایل به پکې مطرح شي. په دې سازمان کې افغانستان د څارونکي موقف لري.
اوس هم لژمن سره سم د سندرو میلمانه خبرونه. د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
ما قد خراب بر سر سری گریوان سر
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
Oh, 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 oh شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مرد مشے میں نہ تورے سرگے پماری دے تگرم نال زاری جسر سرخے نکھاری شمرو سواستا بیاری جسر سرخے نکھاری شمرو سواستا بیاری تورے سرگے پماری دے تگرم نال زاری جسر سرخے نکھاری شمرو سواستا بیاری سچے میں کھاری شمرو سواستا پیا
آزادی رادیو پر لنڈ چپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
شر روان مخ و آسمان دے جور بیا دمین امتحان دے
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
تختم چلا شور ڈگستا بند دے ہائستا بند دےتا بنا ماش پچپا ال چپا دا زما بند دور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دائستا بند دےتا بنا ماش پچپا ال چپا دا زما بند د تخت کے شاید ملے قتل شبے تخ تخت کے شاید ملے قتل شبے پتگی تخت کی وہ سم دزل درزا بند دزل درزا بند دے تپنا اڑماش پچپا ال چپا دا سما بند د لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دے ہائستا بند دے تپنا اڑماش پچپا ال چپا دا سما بند د چپا دا سما بند دور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دپکی ونم تر جائے جائے منظری جلانا پکی بھی نام تر جائے جائے منظری جدان او شاعری تو
تپناوڑ ماش پچو پا ال چو پا دا سما بند دا
تاندی چانگی دا زوانان لپارا دا سادی راڈیو زنگری خبرونه هر اونی دا دوشنبه او شنبه پورزو دا مازیگر ل چلور بجو و پینزه چلویخ دقیقو تر پینزو بجو پوری آوری دلشی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سرکفل سورنگار تانور درپ درپ رحمت اشن توتیان شن پتکے شن خالے شن جنت اشن توتیان شن پتکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 اسمان کری فنانا خوالے پسیالے پسیالے گھومیں دوکی سے دو سگار دو پیالے
بھار تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
Thank you.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
عشق نام مراد کس پبلا